ماشومان د ساتنې مؤسسه سیف د چلډرن ویلې د بغلان په وروستیو سیلونو کې 40,000 ماشومان بې سرپناه پاتې شوي. د مؤسسې د شنبه نه وخته په خپل اعلامیه کې لیکلي چې وروستیو سیلونو په بغلان کې 2,000 کورونه څناڅې یا بشپړ وران کړي چې له امله یې 80,000 خلک اغیزمن شوي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په بغلان کې سیلابونو ډیری کرنیز ځمکې ویجاړې کړي چې دغه ولایت د خلکو د عاید یوه سرچینه بلل کېده. د ملګرو ملتونو دغه پروګرام پرون دوشنبه پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې دغه سیلابونو نه کور نه ځمکه او نه د خوراک لپاره څه پرېږي. د ډبلیو ایف پی افغانستان څنګه په یو ویډیو کې ویلي چې د بغلان خلک له قحطۍ سره مخ دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې تر 90 میلیونو ډیر خلک مرستو ته جدي اړتیا لري او طبیعي پیښې او ناورینونه د وګړو خلکو شمیر لا پسې لوړوي. امریکایي چارواکو ویلي هندي کمپنیو په ایران کې په پانګونې سره ځان د امریکا د بندیزونو له خطر سره مخامخ کړی دی. ایران او هند دوشنبه په ورځ د چابهار بندر په اړه یو لاسکران تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې هند په چابهار کې پانګونه کوي او د دې بندر عملیاتي چارې به مخ ته وړي. مرستندویا کارکونکو سلګونه زره بې ځای شو فلسطینیانو ته د خوراکي توکو په ویشلو بوخت دي. د راپورن لمخي خوراکي توکي مخ په خلاصي دودي په خلکو د خوړو ویش په دې خاطر په چټکۍ سره تر سره کیږي چې اسرائیلو پر رفح د محدود پوځي عملیاتو خبرداري ورکړی دی. د خوړو د نړیوال پروګرام دبليو اف پی ویاندي عبیر عاطفه ویلي چې اته ډیر شتاره مواد د اریز لارې غزې ته رسول شوی. د فټنس او بدن ښکلا افغان لوبغاړی علي بلال د مستر اولمپیا سیالیو ته لار پیدا کړی. د افغانستان د اندام د ښکلا او فټنس فدراسیون لیکلي چې علي بلال په امریکا کې د پیټرسبورګ سیالیو اتلولي ګټلې او ورسره د 2023 کال د غو سیالیو چانس هم ترلاسه کړی. او بند امیر کرکټ لوبډالې د قوشتېپې ملي شلاوریز جام وګاټه. کرکټ بورډ لیکلي چې بند امیر لوبډالې پرون په فائنل سیالۍ کې د مسایناک ټیم ته د 190 منډو هدف ورکړی وو. مسایناک یوازې 193 منډې جوړې کړې او لوبه یې د 23 منډو په توپیر وبایلله.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته محرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د بدخشان بزګران وایي د بدیل کښت نه تر لاسه کولو لامل مو د کوکنارو کښت ته دوام ورکړی دی.
مو کوکنار یا بند د مجبوریت له مخې کړو. اوس چې اسلامي امارات زموږ دا کښتونه ویجاړ کړل، باید په بدل کې زموږ لپاره د یوه بل کښت مرسته یا یو کار زمینه برابره کړي.
دا چې د کوکنارو د کښت له مسلې سره د طالبانو د حکومت چلند څومره واقع بینانه دی او د دې کار تر شا کوم هدفونه لري، په دې اړه مو د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر محمد عمر داودزی سره مرکه کړي.
د کښت بندولو طریقه کې به ملاحظات شته، مشکلات شته، ځکه چې دوی بزګرو مشکلات په نظر کې نه دي نیولي، د بدیل فکر نه دی کړی او په زور سره یو دم بند کړلو.
د غیرت په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله مې کورنۍ راڅخه بېزاره شوې ده.
کور کې پلار مور پکارې دل ما ته چې ته 400 هې پلار ویلې، بس انور ورونو سره مې یو رقم چلن کو، ما سره بل رقم کو، دومره احساساتي شوم چې 400 کې مې دماغ کار نه کو، بس هغه نظر په تاریخ کوم بیا راغلم.
او د پروګرام په پای کې به ووري چې کریم په موټر کې لخپل سنگلوري سره جنجال کوي. په دې جنجال کې موټر چلوونکی هم ورګډي یي او هغه هم کریم ملامتوي. دا چې دوی پرسه جنجال کړي دا به په ډرامه کې ووري.
چې دومره ځان در باندې ګران دی، ځان ته جلا موټر ونیسه.
ګوره ځوانه، دا موټر د دود وتلو کړکۍ هم نه لري، ټول دود په همدې موټر کې دننه راګرځي. ورته وګوره، په موټر کې شنې لوخړې ګرځي.
زما یې د بالا موټر خو ما نه ده جوړ کړی چې کڼکې ورکم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د بدخشان ولایت بزګران وایي چې د کوکنارو د کښت منه کولو دوه کاله کیږي، خو تر اوسه هم له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي چې له دې امله دوی د کوکنارو کښت ته مجبور شوي دي. د دې بزګرانو له ډلې څخه ځینې وایي چې د اقتصادي مجبوریو له امله یې د کوکنارو کښت ته مخه کړې ده، خو د طالبانو حکومت د دوی اقتصادي ستونزو او بدیل کښت ته پام نه دی کړی. په زور د دوی د کوکنارو کښتونه ویجاړوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د بدیل کښت په برخه کې د مرستې پرته د کوکنارو د کښت ویجاړول د بزګرانو د ناراضۍ سبب سوي او له دې امله د طالبانو حکومت د خلکو له مخالفت سره مخ سوی دی. د فراه ولایت د بکوا او ننګرهار ولایت سپینغار ولسوالۍ د اوسېدونکو تر اعتراضونو وروسته اوس د بدخشان ولایت ارګو او درایم ولسوالیو خلکو هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو له امله په مخالفت لاس پورې کړ. د بدخشان ولایت د دې دوه ولسوالیو ناراض بزګران وایي چې دوه کاله مخکې د طالبانو حکومت او ملګرو ملتونو ژمنه وکړه چې د کوکنارو د کښت منع کولو په صورت کې به له دوی سره مرستې وکړي، خو دا چې دوی ته مرستې ونه رسېدې سږ کال یې بیا کوکنار وکرل. د بدخشان ولایت ارګو ولسوالۍ یو ناراضه بزګر سیف الدین وایي چې د طالبانو حکومت خپلې وعدې نه دي عملي کړي.
دا سمه ده چې دوه درې کاله مخکې امیر المؤمنین فرمان صادر کړ، موږ د خدای او رسول د امر له مخې دا فرمان منو، خو باید د دې کښت د بدیل په برخه کې زموږ لپاره هم یوه لاره او چاره پیدا کړي چې موږ هم بېوزله نه شو.
د طالبانو د حکومت نظامیانو تیر اونۍ په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر مهال د ناراضه بزګرانو پر مظاهره چانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو زلمی ووژل سو او درې نفر نور ټپیان سول. د دې ولایت د درایم ولسوالیو بزګر محی الدین چې د کوکنارو کښت یې تازه ویجاړ سوی وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله یې کوکنار کرلی وه.
موږ کوکنار یا بنګ د مجبوریت له مخې کرو. اوس چې اسلامي امارات زموږ دا کښتونه ویجاړ کړل، باید په بدل کې زموږ لپاره د یوه بل کښت مرسته یا یو کار زمینه برابره کړي.
تاجلګران د کوکنارو د کښت منع کول یو ضروري او پر ځای کار بولي، خو دا خبره هم ورسره غوټه کوي چې د بزګرو سره د اقتصادي مرستو او بدیل کښت پرته په بشپړ ډول د کوکنارو د کښت منع کول بزګرانو ته اقتصادي زیان رسوي. د مزکی کارپو خلیل احمد نادیم وایي چې د طالبانو حکومت د بدیل کښت امکانات نه لري او ملګرو ملتونه هم په دې برخه کې خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی.
دا یو پلا په استراب پنځه نیم فیصده کمول دا خو هم د دیقان لپاره ښه نه دی، په دې چې پله طالبان دوی امکانات نه لري چې دیقان ته بدیل لار جوړ کړي، امکانات په لاس ورکړي، هم ځکه دوی نه ده چې په تله د دوی تکافد ژوند وکړي.
دوه کاله کېږي چې د طالبانو مشر د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو په دې موده کې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د بدیل کښت امکانات برابر کړي او یا له هغوی سره اقتصادي مرستې وکړي. ملګرو ملتونو هم په ټینګار سره ویلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو د بزګرو اقتصاد زیانمن کړی دی، خو دا سازمان هم له بزګرو سره د کافي مرستو راجلبولو په برخه کې ناتوانه دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د بدخشان بزګران وایي د بدیل کښت نه ترلاسه کولو له امله مو د کوکنارو کښت ته دوام ورکړی دی.
راځه کوم مونږ تا ته منتظر وو،
بس دا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو څپو نونس 22 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. له دوو کالو راهیسې چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی، د کوکنارو د کښت ویجاړولو عملیات د بزګرو له مزاحمت او اعتراضونو سره مخ شوي دي. په بدخشان ولایت کې تازه بزګرو د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر وړاندې مظاهره وکړه او ټینګار یې وکړ چې د بدیل کښت او اقتصادي مرستو پرته به د کوکنارو د کښت ویجاړولو د عملیاتو مخه ونیسي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر محمد عمر داودزي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې د کوکنارو د کښت له مسلې سره د طالبانو د حکومت چلند څومره واقع بینانه دی او د دې کار تر شا کوم هدفونه لري.
د طالبانو دا اراده چې د کوکنارو کښت بند کړي دي او اوس دا د تقریبا 2 کال تیر شول چې بند کړي دي اراده درسته ده ځکه چې د کوکنارو کښت یو منفي عمل دی د دې ضرر ټول بشریت ته رسیږي او بالخصوص افغانانو ته هم رسیږي موږ شاهد یو د دې په څو لسیزو کې چې په زرهاو لکهاو افغانان په دې مصیبت باندې ککړ دي نو طالبانو دوه اړخه اقدام وکړ یو دا چې روغ دي کسانو تداوی کې جدي اقدامات وکړل باوجود چې امکانات لږ وو په تناسب د جمهوریت وخت خو بیا هم لاسته راوړنې ښې وې او دویم دا چې کښت بند کړ اما د کښت د بندول طریقه کې به ملاحظات شته مشکلات شته ځکه چې دوی بزګرو مشکلات په نظر کې نه دي نیولي د بدیل فکر نه دی کړی او په زور سره یو دم بند کړل دا خامخا چې بزګرو ته او د کلو خلکو ته مشکلات ډېری
د تیرو دریشتو کلونو تجربه ته پکاتو د زور او فشار لاره د کوکنارو د کښت مخنیوي څونه ممکن دی
د تجربه د مخ خو ممکن دی ځکه چې طالبان یو قاطع نظام لري او کله چې مشر فرمان صادر کی ټول به هغه عملی کوي په نیومه ده کې هم چې دوی قدرت باندې او وخت کې کښت من اعلان که او بیا هغه په جدي توګه باندې تطبیق وکړه نو اوس هم دوی تطبیقول شي خو خبره ده د بیا هم هغه چې د ملت مشکلات د بزګرانو مشکلات دا به څنګه شي په دې کې دوی ته جدي فکر پکار دی او د نړیوالو سره په ګډه په دې باندې فکر پکار دی
د ملګرو ملتونو د راپورونو پر اساس په شل کلنه جګړه کې د طالبانو د مالی عاید یو سرچینه همدا نشي مواد او په ډیری سیمو کې خلکو هم له دوی زکم لا تړکاو چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې کوکنار آزاد کړل کېدل نو اوس چې د کوکنارو پر وړاندې د طالبانو پالیسی بدله شوې په خپل د کوکنارو مخنیوي څونه کولای شي د خلکو او طالبانو ترمنځ تقابل ته زمينه برابر کړي
او دا خبر بالکل صحیح ده چې په تیرو اندروش کال خونه خو شاشل کال د جمهوریت په وخت کې هغه مناطق یعنی اطرافي مناطق چې دولت ته ډېر حضور نه درلود او طالبان پاور سرو کې د شپې براتل له خلکو سره په پټو یا وسیدل په هغه مناطقو کې خلکو بیا کوکنار کړل او طالبان دغه نه کټه پورته کول او شری په کې خپل برخه په کې خستله او شا چې زمينه هم د قاچاقو د دی ورته مساعده ولې نه په هر مو شکل چې نه کټه پورته کول شو مالی ګټه تر لاسه کول تر څو جنگ تمویل کی او ک دولت هم کوم پروګرامونه ده معیشت بدیل تطبیقول طالبانو د غی مخنیه وای کو چون دولت امنیتی ستونزې پیدا کولې خو اوس چې خبره بل شکل شوې ده نو اوس ودی دې شي چې د کلی خلکو هغه چې په کوکنارو کښت باندې متکی وو دا په څه پیمانه دي یعنی څه تعداد دي او څه قسم عکسالعمل به وښیي طالبانو مقابل کې د دې پیشبینی مشکل کار دی اما زموږ مطالعات په هغه وخت کې دا و او اوس هم زما درک دا دی چې یو تعداد بزګر چې په اصطلاح لوی بزګر دی لوی ځمکه لري هغوی کولی شي چې خپل ځان ته بدیل کښت عیار کړي یعنی په دې پیمانه چې د کوکنارو نه عاید درلوده دونه نه خو تر دې سره نږدې بس نور شیان کري دوه کاله تیر شول مختلف بدیلونه شته دي چې کري خو وړوکی بزګر چې یو جریب یا دونه ځمکه لري هغه چې کوکنار به کرل گزاره کېدل اوس چې بل هر شی د کوکنار په ځای وکړي هغه سی گزاره نه کیږي نو دغه خلکو لپاره د معیشت بدیل ډیر ضروری دی اول سر نه ضروری او باید طالبانو د سر نه په دې فکر کړی وو د بدیل په فکر کې شو نړیوال سره په دې اړه بحث کړی وو او دا وی کومه کې جلب کړی وو
یو برداشت دا دی چې طالبان غواړي د کوکنارو له مسلې سیاسي استفاده وکړي او له نړیوالو امتیاز واخلي، خصوصا غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي. ستاسو په نظر دا مسله څونه سمه ده او آیا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل له دې لارې ممکنه ده؟
خو طالبان اوس کوشش وکړي چې دا مسله سیاسي کې د کوکنارو د کښت د بندولو پاکله د نړیوالو نه امتیاز ترلاسه کړي، او دا خو حق دی چون ثابته کړی ده چې کوکنارو کښت بند کړی دی او نړیوالو غوښتل چې دې کښت بند شي او نړیوالو خپل مسؤلیت نه دی رفع کړی. په دې عقله طالبان ترې غوښتنه کوي، دا برحقه ده. اما زما په فکر باندې د رسمیت پیژندلو سره دا اړیکه نه لري. د کومکونو د جلبولو بزګرو ته د کومکونو د جلبولو په اکله دا یو مربوطه او درسته خبره ده، باید د دې نه استفاده وکړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طالبانو د کوکنارو د کښت منع کولو په مسله کې د بزګرانو وړاندیزونه او ستونزو ته پام نه دی کړی.
ایا په هیدل چې نشه کول په نارینه وو او ښځینه وو کې د شنډتوب سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر ګل اصغر شریفیار خبرو ته غوږ شو.
بدن کې یو عصبي سیستم دی، د خودکار عصبي سیستم په نامه چې زموږ استاسو په اراده کې نه دی، چې دغه اټونوم یا خودکار عصبي سیستم د نارینه او د زنانه دواړه په انسان کې اوج ته رسیدو په خوند کې په لذت کې په دې ټول باندې دا سیستم چې دی د دې کنټرول لاندې دی. کله چې نشه یې مواد یو کس استعمالوي نو دغه اټونوم سیستم د ضرر کېدو سبب کېږي چې بل اخر ور سره امتیاز د منځزي شخواله د منځزي یا کس خلاصيږي نه یا زر انزال صورت نسی. نو پتا وجه باندې د ډیرو جنسي کمزوري او ور سره ور سره د خپل د شنتو سبب کېږي. بل هغه ټاملې دا دی چې موږ په بدن کې یو سیستم لرو چې هغه ته وایي انډوکراین سیستم. د انډوکراین سیستم کې د مختلف جنسي خدوات موجود دی، مثلا پروستار غده ده، بارټولین غده ده، په خزو کې مختلف غدوات دي، په نارینه وو کې مختلف جنسي غدوات دي چې هغه د سپرم یعنی د نارینه د تخمه د ساتلو لپاره، د خزینه تخمه ته د رسیدلو لپاره، د انرژي لپاره خپل ځانګړي مواد د ژوندکو عملو د ساتلو لپاره دغه غدوات مختلف مواد افرازي هغه هم په نارینه وو کې او هم په خزینه وو کې دغه نشئی مواد مستقیما په جنسي غدواتو باندې تاثیر کوي او د دوی د ترشحات یا دوی کوم افراز لري د غوی د کمبود سبب کیږي د دغه وجنه د شرطو باعث کی.
آیا په هیدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساته د سهار لښبغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو څپو نونس 25 مترو او د ماخام لښبغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 1200 شپنیو منځنۍ څپو باندې واوري. اوس هم د خاطرې ورده د لغمان ولایت اوسیدونکو غیرت تر نشي مخ کې د ګلدوزی او رنگمالی استاد او د خوندې په درسونو کې هم تکړو، خو کله چې متاتسو خوندې ځینې پاتسو او چا کار هم نه ورکاوه. د زیاتوی چې په کار کې ګټلې پیسې ټولې پر نشو ځینې ولاړې او اوس په یو دولتي روغتون کې بسترې ده. دی وایي چې اعتیاد مې اعصاب را خراب کړي او په کور کې مې څو ځله جګړې کړي چې اوس د کورنۍ غړي راڅخه بېزاره سوي دي. دا چې غیرت لومړی نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
پاکستان کې وو، پاکستان نه راغلو افغانستان ته. زه لاړم ګلدوزی کې شاګرد شوم، شپږو کاله مې کار وکړ، هغه کې استاد شوم. د کرزی په حکومت کې مې مکتب ته شروع وکړه، پنځم پورې پاکستان نه پاتې وو، دلته مې نهم پورې وویلې. داسې زه تکړه وم، کوشش مې زیات کړ، څلورم نمره وم 55 کسانو کې. بس هغه انډیوالانو غوښتل چې دا تکړه ده موږ نه شاته پاتې شي، ورځه په 40 ووهو او بس دا تعلیم به ترې نه پاتې شي. بس بیا نهم سم کې هلکانو سره د درې انډیوالانو اغي بعد 4 مرس وهل ام دي سره 4 سره اغلم بس ما 4 سنه تعلیم پات شو نور کس بو کار تم بیا لاس وا چو چوزگار شو رنگ معلم کول درې کال ام 400 وهل بیا چکور کې پلار مور پقار دل ما ته چې ته 400 هه پلار ویلې بس انور ورونو سره مې یو رقم چلن کو ما سره بل رقم کو دومره احساساتي شوم چې 400 کې مې دماغ کار نه کو بس هغه نظر په تاریخ کوم بیا راغلم خوړل مې نه ځکه زما په میده بد غیزه کوله په سیخ به مې ددی وهل داسې دوه کاله واته میاشته مې ووهل اخر چې بچیانو کورو مشکلات زیاتېده نو داسې ووایه چې شپږ 15 کاله به مې بیا 400 وهلي یو نیم کال دو کال داسې تاریخ وویل دا خلک چې ما لیدل نو هغې نه ما تجربه واخیسته چې زه بچیدار یم بیا ډېر خرابېږم زیاتي مې دا څلور میاشتې کېږي چې پرې مې خوده کله مې چې پرې خوده زما په ملا او خپه باندې ډېر فشار راوړو بس ورونو ویلې چې تا د کور مشکلات موږ حلو نو تا به موږ ویشو بستر به دي کو 400 کې به مې احساساتي کېدم په دماغو به مې فشار راته او په تاریاکو کې به مې وجود نرم و چې کله به تاریاک نه و زړه تنګي به مې وه دکان به مې بنده و وتلمه بار ملګرو سره بس دوه لکه روپۍ مې چې کله وخوړلې له ملګرو دوستانو سره همغه چې نشه مې کوله بس بل هغه کومې روپۍ چې وې هغه ما ملګرو سره وخوړلې بس میوه به مې وړله ښه به خوشحاله ورانه بس چې کله میوه څه نه مې نه وړه بس بال هغه به ما ته ویلې موږ نه لرې زه دا ده بال هغه زه محتاد ومه بس خپل خپلوانو رانه په 400 کې لږ ځان ګوښه کو چې کله په تاریاکو راغلم کور را باندې خبر شو مشکلات مې بیخي زیات شو بس خپلو مې ویلې چې دا یو محتاد د پوډري ده دا د دوستي سړی نه ده ذهن خراب شوی او ګډوډ شوی ځکه چې ما بد عمل کو کله چې اقتصادي مشکلات زیات شي نو که نشه به وم که خمار به ومه نو یو وار یو شی به مې کو خو داسې سوچ به مې کو چې دا مې خپل کور والا دي چې داسې رانه ژوبل نه شي چې ډېر ضرر ورسېږي مشکلات ورته ورسېږي ځکه بېرته زما غاړې ته راځي بس ترخه خاطره دا ده چې ما نه تعلیم پاتې شو په اوله برخه کې ځکه شوق زیات و او ذهن مې هم صحیح و تکړه وم درېم نمره وم ډېر مې وژړل خفه شلم چې ما نه تعلیم هلته پاتې شو که مو نشه نه کولی اوس به مو ژوند مثبت روان یا به ډاکتر وم یا به انجینر وم یا به ادبیاتو نه خلاص وم بس دغه په درې رشتو سره مې ډېره علاقه وه
په خاطره کې مو واورېدل چې نشو د غیرت اعصاب ور خراب کړي او په کور کې د څو ځله جګړو له امله اوس د کورنۍ ټول غړي ورڅخه بېزاره دي
نشه د موتاد پر روختیا څه ناوړه اغیز کوي
حافظه کار نه کوي په کارونو کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیانی لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مس بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې راکزه چې په دغه مخته
مغز د مون خراب وړو کې د مونږ پوچ کړو اقونه د مونږ خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روی دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوښنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ځخ پرونه د نشئ توکو د کښت نشئ موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
تازه تی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پور ډراما لرو د ډرامې کې صدا شې د چې کریم په موټر کې سګریټس کوي خو څنګه تناس یو سړی کریم له سګریټس کولو څخه منع کوي او لدی عملت دوی ترمنځ جنجال جوړیږي په دې جنجال کې موټر چلوونکی هم ورګډیږي او هغه هم کریم ملامتوي دا چې د دې جنجال نتیجه بچوي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
یاره دا اوږده او خرابه لاره چې په سګرټو لنډه نه کوم سخته ده ته ودرېږه چې اودود ووهم لږ به مې دا پام غلط شي
وروره زه د سږو تکلیف لرم د سګرټ دود راته تاوان کوي په موټر کې سګرټ مچ کوه
بابا ته له خوان نه څه خبرې
دا دې وګوره د ستی وټو خاله درته ومه ویل چې زه ناروغ یم دلته سګریټ مچکا و ورور
چې دومره ځان در باندې ګران دی ځان ته جلا موټر ونیسه
ګوره ځوانه دا موټر د دود وتلو کړکۍ هم نه لري ټول دود په همدې موټر کې دننه راګرځي ورته وګوره په موټر کې شنې لوخړې ګرځي
زما یې د بالا موټر خو ما نه ده جوړ کړی چکن کې ورکم او نه زه خپله نشه ساز لپاره پرېښودی شم
او خلکو څه خبره ده ولې مو غال مغال جوړ کړی دی
استاذ د سواریانو د اعصاب را خراب کړل وای په موټر کې سیګریټ مسکوه
خدر ته وای ته وګوره په موټر کې مو څو ځای په غټو تور لیکلی دي چې په موټر کې سیګریټ کول منع دي
زه دې په لیکلو مې کولو نه پوهېږم که په موټر کې سیګریټ کول منع وای بیا یې دا د هر سیټ په مخ کې سیګریټ دانې ولې جوړولې لکه چې تاسو د موټر جوړولو تر کمپنۍ مو خیاران یاست
ګوره ځوانه په سمه دې پوهوم زه مې په موټر کې سیګریټ نه پرېږدم نور دې خوښه خپله
دا خو د دې بابا تکلیف دی دی دې په بل سیټ کې کښېني ما ولې له سیګریټ څکولو منې کوئ
یوازې دا بابا نه دی ته وګوره په موټر کې ناروغان او ماشومان هم شته هغوی ته سیګریټ تاوان کوي
نو څه وکړم ستاسو لپاره د شلو کاله عمل پرېږدم
که پرېږدې خو لا ښه دی او که یې نه پرېږدې نو کله چې ښکته شوې بیا یې وڅکوه نه به ته په تکلیف یې او نه به نور خلک در سره په تکلیف وي
نو دا خو څو ساعته لاره ده زه به تر هغه صبر کوم چې تاسو موټر ودروئ
نو ستا څه خیال دی چې ته به په دې څو ساعته لار کې سر په سر سیګریټ څکوي او څوک به څه نه درته وایي
روپۍ مې درکړي دي څه مفت خو مې نه وړې دومره احسان راباندې ما اچوه
او ځوانه یا د سیګریټ ګل کا او یا له موټره ښکته شه
ته څه وایي زه خپل یو سیګریټ ستا پر دې ټول غرازه موټر نه درکوم
دا د کرایه دې بیرته واخله او له موټر زر ښکته شه ورکیږه
بس دا دی لاړم یو سیګریټ څخه مو لویه کیسه جوړه کړه بابا
دوه ساعته مې وشول چې دلته ولاړ یم څوک موټر هم راته نه درئ دله ته ودرېږه یوه لاړۍ خو راغله همدا لاړۍ ته به لاس ورکم
ځوانه چیرې ځې
ښار ته ځم
راځه راوخېږه
سلام علیکم
وعلیکم وعلیکم سلام په دخته کې یوازې څه کول
بس د سرتنبګۍ دې مې نه سپېره شي موټر کې سپور سیګریټ مې ولګو خلکو غالمغال راسره وکړه او موټروان هم ایسته د موټر نه کته کړم
د سیګریټ نوم دې یاد کړ دا ما ته سمدلاسه ټو خیر راغی
بس نو سپینګیرتوب دی بابا
ځوانه څه کوې جیب ته دې لاس کړه لکه چې سیګریټ راباسې څنګه
بېغمه اوسه سیګریټ نه لګوم ما مې خپله اجازه ولیده بیا داسې بد نه کوم
خدای وکړه خدای وکړه سړی باید د نورو خلکو خیال هم وساتي
بس زما دې نوره توبۍ تر دې وروسته به په موټر کې سیګریټ نه څکوم
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه تر بیا مو پر دوی او مهربان الله سپارو د خدای پامان.